یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په پایل کې مهم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده، او له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له ټولو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا چې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري.
په پاکستان کې ملي اسمبلا د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د اسپینې ماڼۍ ویاند جنساکي پرون وویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تګ په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایله یې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. په متحدو ایالتونو کې د هوا د خرابۍ له کبله د برېښنا د پارچاوي موارد په تیرو دو لسیزو کې دوه ځلې زیات شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د امریکا د دولتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د اقلیمي تودوخې له وجې ویجاړوونکو توپانونو په ټول هیواد کې د برېښنا د عمر خوړلي سیستم ډېرې برخې شندې کړې دي. اژانس د امریکا د انرژي د وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې څلوېخت ایالتونه په ځانګړي ډول هغه چې د هوا د خرابۍ پیښې پکې ډېرې دي، د برېښنا له اوږدو پارچاویو سره لاس ګریوان دي، او دا ستونزه ډېره جدي ده. ازادي راډیو او ری اپ د خبرونه په پاتر برخه کې د دغو خبري راپورونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د بشری حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سم د سیده تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي.
This is a shocking data convert kaun ke waqiat te afghanistan panadi ki awaz nahi hiwat te chunjun pe ki rakhbal jinsiyat pe khatir la darsuno mahrumi di
da taliban de hukumat de passport riyasat parun khalko de passport tuno de warkawlo bahir bia wazandaw
زیاتره زمونږ هوادوال د صحی خدماتو لپاره له هواد څخه بیرون ته دي چې دا غي لپاره هم پاسپورت یو مهم سیس دی.
په ننګرهار کې صنعتکاران شکایت کوي چې په بازارونو کې بهرنیو توکیو په کورنیو تولیداتو ډیر اغیز کړی دی.
وطن په اندغه شکل باندې جوړیږي ترسو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د پاکستان وروسي تحولات هم له پامه نه غورځو. د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په اسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو له لوري لشپګم ټولګیو پورته د افغان نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضي لاریونونه وکړل. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خوځو د دلیل لوري خبر شوی ویل شوی چې زده کړې د نجونو یو طبیعي حق دی او هیڅوک او ډله له زده کړو د هغوی د محرومولو حق نه لري. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه هم د طالبانو له لوري ښوونځیو ته د لوړو ټولګیو نجونو زده کړو د بندېدو په دوام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلو چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د مشرتابه لارښوونې ته په تمه دی. دغه راز د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې سم د سړي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. پرون 200 ورځې پوره شو چې تر شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له مکتبونو محرومې دي. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډلې د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د شزو د برخې مسولې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محروم دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګن ځای معرفي کړي وای.
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سویولین راګرځي، هر ورځ موږ د کور مخ ته تیرې ځن ډېر نه هیلې سم. یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شون دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په خسني کې د مریم په نوم تدولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لا هو شولې. خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانی سو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شبي غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په ننګرهار کې صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې تر ډیره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چاره د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. خو د ننګرهار صنایعو او معدن خونی مسولین وایي چې د صنعتکارو ستونزې د طالبانو د حکومت له سوداګرۍ وزارت سره شریکې کړي او هغوی هم ورته د هوارولو ژمنې کړي دي.
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدېږي، خو بیا هم خلک پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لري وطن په اندغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسولینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجی شامپوګانو نه ډیر بخی دغه نه بالای او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه دی افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافی برېښنا نشواله هم د دوی لستر ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي، نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وخوت. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. بل ورته د پاکستان ستره محکمه به نن د سیاسي تحولاتو په اړه خپله غونډه د درېمې ورځې لپاره پیلوي. نور بل اسدالله الدین واورو.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنۍ تګلارې له مخې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او دې کړی کې پاکستان هم ورته مهم دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او دوی له حکومت ولس سره ښې اړیکې غواړي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، د دې خو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. د روحي پاکستان هیواد تم ګورو او زموږ لپاره مهم ده.
پر طالبانو تل نیوکه کیږي چې د اسلام آباد ل ځانګړي ملاتړ برخمندي، خو د دوی حکومت دا ډول تورونه ردوي او وایي دوی له ټولو گاونډیو سره متوازن اړیکې لري. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې پر مخ وړي. هلته سیاسي تحولات وروسته تر هغه رامنځته شول چې د حاکم ګوند سیاسي مخالفانو پارلمان یا قومي اسمبلی ته د صدر اعظم عمران خان د سلب صلاحیت کېدو طرحه وړاندې کړه. ناندری له همدې طرحې وروسته رامنځته شوې دا ځکه چې د قومي اسمبلی مرستیال دا طرحه رد او ولسمشر عارف علوي پارلمان منحل کړ. د پاکستان سره محکمه له تیرې دوشنبه په ورځ په دې اړه خپلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه کومې پریکړې ته نه ده رسیدلې.
د پاکستان په وروستیو سیاسي تحولاتو کې بیا هم تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل په پاکستان کې ملي اسمبلی د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان به هم تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو په عین حال کې د پاکستان ستره محکمه به هم نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. تر اوسه ستره محکمې دوه ځلې غونډې کړي دي او روسه کومه پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو د پاړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ د مشال رادیو همکار ګولایاز دلته په سټوډیو کې را سره دی. ګولایاز خبرونه ته راغلاست.
مننه ډیره مننه نور یاسه.
اوس څرا باندې هلته په ستره محکمې بهیر پیل شوی دی.
بالکل، څنګه تاسو دا په شروع کې هم ویل په پیل کې چې د پاکستان ستره محکمې یا سپریم کورټ د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر هغه پریکړې او هغه رولینګ په اړه مانی درې ماوریدنه د سهار پیل شوه ده او په هغه کې دلایل روان دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پخوانی واکمن ګوندو داغي وکیل بابر روان عدالت ته ویل دي چې موږ په دې معنی د دې چې کوم کیس اوریدنه ده یاد دي مقدمه اوریدنه ده د عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک په اړه معنی نو د دې ډیر اړخونه دي او د دې په جواب کې به هغه ویل چې راز منکار د چیف جسټس دا یو هغه به د ستري محکمې چې د سپیکر رولینګ باندې دي په دې نقطې باندې تاسو ټول دلایل چي دي هغه په دې باندې ورکي نو نن به کتل شي ځکه چې دا درې مورشو او پاکستان کې یو آئینی غوندي یو بحران را مخې ته دي نو دا نن دا درې ما او دا اخري دا او سپریم کورټ ویلي چې نن به دا فیصله مخامخه کوي
د عمران خان ګوند چې مرستيال هم د پاکستان د ملي اسمبلی مرستيال مشرو چې د عمران خان پر ضد د بی باوري په اړه د رایې اخستو بهیر لغو کړ دوی استدلال کوي چې دا د پارلمان د داخلي اصول لمخې یادې پارلمان د اصول لمخې دوی دا پریکړه کړې او ستره محکمه باید په دې کې مداخله ونه کړي خو مخالف ګوندونه یا اپوزیشن وایي چې د اساسي قانون خلاف عمل شوی دی او دا ستره محکمه باید په دې اړه باندې پریکړه وکړي تر اوسه پورې د دواړو لورو لخوا دلایل چې اوریدل شوی دی ستره محکمه دغه فیصله ته په دې اړه نږدې شوې ده چې ویل کېږي چې آیا ستره محکمه به نن فیصله وکړي ځکه چې نن ورستۍ نیټه ده
بالکل څنګه تاسو دا خبر غوړئ مفصل د کې یو شې دی چې ډېری خبرې د پاکستان کوم اساسي قانون یا آئین دی هغه په ډېر موارد باندې هغه کې خبرې ګونګې دي نو په هغه وجه باندې سپریم کورټ چې دا وخت اخلي څنګه تاسو شروع کې خبرو کړ چې د اساسي قانون تر مخه په قومي اسمبلی کې یا ملي اسمبلی کې یو پریکړه وشوه یو خبره وشوه نو هغه به ته په یو ځکه هم تلشي چیلنج کولی دا غي پر ځت نشي هغه فیصله ته واپس کولی بیا نشي په یو فورم باندې هم ځکه په پاکستان کې پارلماني نظام حکومت دی او پارلمان چې دی هغه تر ټولو بالا دی خو هغه چکن بیلنس ساتل لپاره عدلیه چې کار چې وځدي او عدلیه چې کوم دا اوس سپریم کورټ چې دا درې ورځې واخستي هغه کې د خند او د زند وجه هم دادا چې ځینی اساسي قانون کې ځینی موارد ځینی نقطې چې دي هغه ګونګې دي نو دا غي تشریح ضروری دی او سپریم کورټ خپل دلایل خپل هغه کوم دا یو خبر وکړه چې دا هغه ډیر آئینی بحران داسې دي چې د کوم مناسبه فیصله ورکو زکه منګل دین
لاند کراته وای چې مخکې هم داسې پیښ شوې دي آیا ستره محکمه به د روغې جوړې په اساس کومه فیصله وکړي ځکه چې وای پرلمان لغوه شوی دی او دریو مشک به د انتخابات وشي
بالکل دین مخکې هم داسې په کوم آئینی لحاظ سره وګورو په پاکستان کې د سپریم کورټ چې کوم فیصله دی هغه حواله ورکول کیږي او هغه خی نه وي ډيري خی نه وي کوم پخوانی فیصلو ته چرته وګورو نو خلک اوس دغه ګومان کوي چېرې چې ګورو چې سپریم کورټ څه فیصله کوي
ډېر مننه زموږ د ماشال څنګه همکار ګل آیازو د ازادي رادیو خبرونه د پاکستان ته ولات نن بیا هم په خبرونه کې تعقیب او خو سپام کړی د افغانستان اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری وزارت وایي چې د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لپاره ښه بازار دی د دې وزارت ویان مولا مصباح الدین مستعین عمری ازادي رادیو ته وویل د کرنی وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن راشد د یو خصوصي چینایي بنسټ له مسول چین زونګ دونګ سره په لیدنه کې ویلي دي چې د امکاناتو د نشټوالي له امله د هوایي دهلیزونو لارې چین ته د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لیک دی وننګونه ده خو نو موړی ویلي چې د کرنی وزارت هڅه کوي چې د امکاناتو په برابرولو سره چین ته د صادراتو برخه کې فرصتونه برابر کړي مولا مستعین عمری وایي چې د خصوصي بنسټ اوس په پاکستان کې فعالیت کوي او غواړي په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړي تیر جمهوری حکومت لچین سره د سوداګرۍ د ودې په خاطر هوایی دهلیزونه رامنځته کړل چې هغه وخت افغان سوداګرو زنګوزی غالۍ قیمتي کاڼي او چمې وا لادي لارې چین ته صادرول د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت وایي ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې د سالنګ په لوی لاره د 1.5 کیلومتر سړک تر غوول چارې پیل شي د دې وزارت وایي مولا احمد الله مصباح نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې مالی او تخنیکی کارونه پای ته رسیدو دي او د ګالری تونل او د جنوبي او شمالي سالنګ برخه به ورغول شي خغلی مصباح وایي شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په دې سړک جغل اچول شوی وو خو د واورو او بارانونو د ورښت له امله سړک تخریب شوی او اړتیا ده چې بیرته په اساسي ډول ورغول شي د طالبانو د فوایدامي وزارت کڅه هم د دې پروژې د مالی لګښت په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې لګښت د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د خغلی مسبا په وینا په معیاري ډول د سالنګ په ځانګړې توګه د ګالري او تونل رغونه د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د پل رول ادا کولای شي او همدا ډول د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په وده کې ګټور تمامېدلی شي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ او درې نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ او یوولس پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او یو نوي پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او اته دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر څلېرشت افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سو شپږ اتیا افغانۍ.
سلامونه، دې برخې ته مو هم زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورټونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنډاو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبې پورې ځکه وزنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دودا لدی ځنې وایي ځنې آن لدري میاشت راځي په تمه پاتې دی او په ډیرو مواردو کې تری پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي رادیو ته وویل
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې د اعلان وسو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي. خو لا هم دغه ریاست په دې نه توانېدلای.
تقاضا میکنیم چې میریو
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
کابل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورټ اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورټ نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و
تاکل شوی و چې سشنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستلو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي. خو د پاسپورټ ریاست وایي د تیرو او پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وری میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د غو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمیر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي د غیزندنې پروسې ډیر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړې خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زمال همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان د تګ راتګ لپاره استفاده کوي. خودلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري. تجارانو ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورټ نه ورکړی په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورت د پاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورت د ورکولو د پاره کوم مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې موږ آنلاین فورمې ډکې کړلې او هم پرنټ کړلې او هم د ننګرهار د پاسپورت ریاست ته ورلولې نو هغه وویل چې زموږ کاري بهیر اوس مهال درېدلې دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زموږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او موږ د پاسپورت نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلارې دی غوره سي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورتونو د ورکړي بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک به راځي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورت کار خلاص کو او په دویمه یا دریمه ورځ باندې خپل پاسپورت د پوسټخانی نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لار باید غور شي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت ته قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبی او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبان ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسیسات ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسیدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته یاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بي خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت لکه چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسیدلي تر اوسه تراژیک یا ډیر خواشینونکی دی او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت څو ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو او 4018 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډیر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالی میاری کنی ولې دا د ټول کندهاران او خلکوالو نه غواړم چې د روزې مبارک میاشت کې خپل سوداګری څوک یې ایسا ارزانه کې یو خو د روزې په خاطر او بل به ثواب هم سي. نو زه د ټول کندهاریانو په کندهار نه غواړم چې دغه پیغام په غوړ واوي او عمل کړي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته محترم دغه طالبان و حکومت مایوبین و بعضی ماشون لیگلی دی بعضی ندی لیگلی دقا سرخم کار ده ایران فاطمه طول با دیوزه لیگلی و روجه ده سنگ وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسدالله مجاهد ده هلمن ولایت خبری کنم. ما در طول سیاسین و سخه در طول مشران سخه مداهل ده د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي تر څو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتما به موږ د دوی سره هغه شرایط به وسر منو بیا چې ورسته منو باید مخکې و منو نو در شاو خوارم الله تمام
ملی. السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا والا دې بارو نه خبرې کوم. زما د پیغام دی ورور، هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا مف شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده، او د طالبانو حکومت له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د پالیسۍ له مخې د ښي اړیکو غوښتونکی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلا د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نه وي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو د پاکستان سره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلبي اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر د هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو او بندیزونو لا سختول، د شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د اسپینې ماڼۍ وایند جن ساکي پرونو ویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تک په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایلې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالی مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالۍ په پالیسۍ، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشی موادو سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاق بندیوال د هغه تعقیب د مزون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معلومی کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د خزینه معتادینو د شپېته بسترې روغتون له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پرستونزو غېدلې.
اول زه چې مقرر شوم البته په شفاخانه کې زمو معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشويش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کخله عمله مې سل لکه افغاني تاوان وکړ.
کمی بانګ نه وای کړلی هغه شپته د پنځو شپته او یاله کرپی سمات پرتی ویغم په یو تجارت مصرف کړی وای اوس به ادي اکل پر دیرش لک کرپی په دواله کرپی راته ګټلی وي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
والا کانو داله ونه دي چا ده
هله درځ چې زو پزه دی را پرې کړه کما خپل د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې ترز دکړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولن محاله سیمینار په بهیر کې د نشي مواد د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول شوی، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي مواد د اړولو په اړه زده کړې نه دی ورکول شوی. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په تو برخه کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې مهنیا طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت لنشي موارو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم لنشي موارو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، لنشي موارو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو، او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې د څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نو تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نو اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې باندې دی. هغوی نسی کولای چې د دې اساسي مسلې دوی کیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل شي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي، خو د طالبان حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر دلته.
صابر شاه په خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ،
خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوار خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط لامله لشپږو میاشتو راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه غوښتنې چې روزه سو هوا ګرمه ده مبارک روزه دا خور را نفوس ډیر درته راش ډیر چې دا خلک آزاد کی
شپک میاشت کی چې دلته يم دلته د معتادانو شمیر ډیر د روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. زما هیله دا چې موږ دی خوش کړی. دلته زندانیان بیخی ډیر دی. په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښي ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشي کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشه یي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشه یي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي. په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشي کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي.
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستر کړي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بسترې روغتون مسؤل ډاکټر خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومي طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مل ډاکټر خالدی سره مرکه کړی او په پایل کې مو پوښتلې چې ولې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه.
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دی وایي چې ولا یو چا سره کېنستم چې غنه شک کوله بل اخر ازم ورسره معتاد شو. تاسو ولې دومره وخت مور سره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد د وسیلې تیڅ
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پوایلې او دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه ورسته ورسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار په حقله زه پوه شوم. همدا وجه و چې مونږ خپله نور هر چانه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات و. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر امیز غوندې چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونه کې رښتیا ماته ډیر مشکل و ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولومونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې دغې نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
جن مشکلات دش خاطره دی یادی دی چې کیسره تکول شي ست مشکل سره مخ شوی.
طبعا خاطرات خوشته ده ځکه زما زیات وخت کې په دې بخش کې چې کار کوم تقریبا 12 کال کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و چې څنګه د دې ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي حالت خرابي یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څه رقم برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دې برخه کې څه دې دي شراته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه ده پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي اول په دې اقرار نه کوي چې دا موتات دی او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی لپاره راشي ځکه دا یو استګما یا لکه اجتماعي بولي دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي ولې باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي او دا خو باید فامیلی تداوی شي ځکه کچیرې زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی یوازنی دلیل د زیاتره زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي یعنی دلیل د معتادیت د زنانه همدغه خاوند دی او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي زنانه غواړي چې تداوی شي نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده لسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځته راغلی ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه مواد او پیسې نه وو، او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه موتاد و دغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، موږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریض و، یو جلی موږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا موتاد و او چانه غوښتل چې دوی سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و. پس د تداوی نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو، بیا واده یې وکړو، اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشي توکي نه راخلي. دا هم لګی په وخت کې مور نشي تو کې استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شیدو دلاره، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي تو کې کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکې کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مساعد واله ډیر د نشي تو کوته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په 10 جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی د 100,000 افغانۍ تاوان کړي، اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکی په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دله خلی واورو.
د 10 جری بنځکه ما کړلې په 400 باندې، خو هغې د دې په ځای ما کرلې اوس ماته ګټه وکړي، خو هغوی هېڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې ماته دنیاوي تاوان هم ورسوو، په اخروي تاوان چې هر څونه وو ماته دنیاوي تاوان هم ډېر ورسوو، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټوله ما دوی په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوو کې مصرف کړل، خو ماته هېڅ ګټه ونه کړه. ځکه چې د آرام بوټۍ د دې په خاطر باندې چې ماته اخروي تاوانونه وکړو، ماته دنیاوي تاوانونه هم ډېر وکړو، او زه یې ډېر سخت قرضاره کړی یم. د دې په خاطر ما زه به د کال 70,000 روپۍ ګټه ځینې اخم، خو ما تقریبا 300,000 روپۍ ډېر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پوروړی یم. د ما سره څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول کې ولاړې، زه ډېر در به در کړم. په دې باندې ما تقریبا ما 50,000 روپۍ سرمایه درلوده، ما دا ټول په مصرف کړې، ما ماته به دا 500-300,000 روپۍ ګټه راځي. خو د ما هغه سرمایه هم لاړه، همځکې مې هم کې ولاړې، څه سرمایه چې ما درلوده دا مې ټولې ولاړې، او زه اوس ډېر قرضدار یم. یلته خدای وو چې په دې بارانونو په اوس په دې د بوټې سی وو هغه لوند کو خراب کو، کله چې موږ دا و چې هغه نو چک وو کو کارګر له ما ډیر روپې وغوښتي، ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت دی قیامت راول بیا دی ل 150 روپې څخه تقریبا 3000 روپې ته کیلو رااله، په 3000 روپې هم چانه کول بازارونه سره خراب سو، او سم ماته ټول پراته دي تقریبا 70-80 کیلو سم ماته پراته دي، څو کې په 500 روپې کیلو نه کوي، په 200 روپې کیلو نه کوي، نو دا هغه تاوان ماته وو. کله می بانک نه وای کړی هغه شپته تن دوش پتا ویا لا کرپی سمات پرتی ویرم په او تجارت مصرف کړي وای وسبی ا دې اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می 2 لک روپیه کړي
اوس هم سرمایه ملا له قرضدار یم در بدر یم ټول کارونه خراب شو علت خدا د احرام بوټی ده کوم شی ناروا ده هغه ناروا ده ناروا بوټی څه په ژوند دم څوک کټ وانه خلی
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې د چي انوار او اکرم دونیزدی انډیوالاندی دوی د یو دوست واده ته ځي چې حالت د موسیقي محفل هم وي په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورجی لزای ولاړیږي ل خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي دا چې انوار ته ولی درد ورغی ل چا سره جنجال وکړ او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اگرما و اگرما ودری کا جیو تروانی
کیا انور داتے دادے ولاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دې خیر کی چیر تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بیزے خاندی یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته ووایه چې چېرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخ واده ته روان یا
ګوره ته زموږ کره ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره
جوڑ
سی
جماعت نہ دے چی پنچا کے بنو ورزم وادو میلا بھی خاندہ ساتیری اوٹو کے کو پکی بھی کرا خدا دے خوار کا
تو کے پکی الا دی خلاغاتے باندی دی
یعنی زمان سے خدا خر جوڑ کا
خر خو خدا بار وڑی تچ نشا چھے ایت پا خابر ہم نہ پوئے گے پا شرمو با میں وہ شرمو بے وہ سڑا
زدارانا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانے رانا جوڑ کا
سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي
سمه ده دا در پورته کیږم دا دروازه خلاصه کوم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لري بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت کډارنه ایزم نه کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تر همداسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم خطرا سارا جنگ اکڑے
میز خالی دے راجا چی ہاگل تکی نو
سما دے در سار چے تے چکی نی دا موسیقی چورا لوڑا دا او گونے را کان کڑا
چی موسیقی در باندی بادا لگی گی راجا چی لگ لری کی نو
موکو بلری کی نو خدا نور خلق بچ سکوی تا دا کتنے سالو نو گورا او دا لوی لفی کرو نو گورا
خیر دے لگ سب روکا اس ڈوڈی راوڈی او موسیقی بندی گی
یاره دا موسیقی نشم زغملی مغزیر او خوڑل
و سڑه و دی شرم بولو نو دا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تڑیلی رازا چی بلار چونو
او رو را دا سال دا مغزیم را او خوڑل دا موسیقی ولی دوم را الوڑه دا 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 انسانانو وانده دا او کلی او خانو
اوف لیوانای آغا سی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دا لیوانای دی چه ده
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پا یکی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگ چه کار و سر لرم
و سره تا لیوانای که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحاله ده والا کانو دا سره سوک ده او چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی دیز ما سره راغله ده پر زای زبخه نغواره ما یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر پریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خو نشده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباز ما و داده هم دا اوز زو یاران ورا پشار مودی و شرم اولو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
ده زهرو کاروان.